السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. په روانه خبرونه کې زه قسیم سلیمان ستاسو کوربه یم او په تخنیکي چارو کې راسره رامین کاکړ همکاري کوي. د دې خبري خبرونې د سر راپور مو په دې اړه دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نور بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان په اړه پر نور مسایلو باندې هم خبرونه راپورونه او مرکې درته خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوهونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم خبرې دوته چمتو دي. خو لاغه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې پاکستانی پوځیان وایي الوتکه په خیبر دره کې افغان پولیس ته څیرمه ولس مشکوک تورستان وژلې دي. د غرض اوري چې روسیه وایي دوی له ترکیه سره د ویزې پرته سفرونه ځنډوي. دا او ځینې نور خبرونه وروسته اورو. په سر کې کورونی خبرونه لرو. سفی الله ستانکزی اوروي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه په نخښه کوي چې د دوی پر ضد خپل غږونه پورته کړي. د پښتونخوا مشران او قومي سپینګری وایي دوی د سولې ټینګښت لپاره تر خپل وسه هڅې کړي دي. او ولسي جرګه وایي د حاجیانو د انتقال په برخه کې لاریانا هوایي شرکت سره په شوي تړون کې فساد شوی دی. پر خبرونه د افغانستان جمهور رئیس وی وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه په نخښه کوي چې د دوی پر ضد خپل غږ پورته کړی دی. محمد اشرف غنی د خبره تیر شپه د سیاسي کارپوه احمد سیدی د پښتنې پر مهال وکړه چې په امنیت روغتون کې بستری دی. ښاغلی غنی د یاد روغتون مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د سیدی د ښې درملنې لپاره هڅې چټک کړي. احمد سیدی یو پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه دی چې تیر اونۍ په کابل ښار کې د وسلوالو لخوا پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د پښتونخوا مشران وایي چې دوی د سولې د ټینګښت لپاره تر خپل وسه هڅه کړي ده. د پاکستان د وطن قومي مشر قومي ګوند مشر او د کورونی چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپاوچی لیولر نورو پښتونو مشرانو سره افغانستان ته راغلي. نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید ټول ژمنې تعقیب شي.
لسی ستمان دی دلته او تاریخی لوی جرګه شوی و چې هغه نتایج د غیرونو ته چې کوم پکار وو هغه تسلسل برقرار نشي ساتلې. هر هغه کې چې دلته څه مشکل راځي څه تکلیفي مونږ هغه د پر आवाज چتو.
خغلی شیرپاو ویل چې اوسنۍ سفرې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اشتغلت فهمي او د لری کول او د خوړیکو د جوړولو په هدف کړی دی. ولسی جرګوی د حاجانو د انتقال په برخه کې له اریانا افغان هوایي شرکت سره په شوي تړون کې فساد شوی دی. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر نن په عمومي غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت د رئیس سرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او ویل چې راتلونکي غونډې ته د ولسمشر سلاکار داوود سلطانزوی هم ورشي. داوود سلطانزوی د هغه کمیسیون مشري په غاړه درلوده چې د حاجانو د انتقال په خاطر له هوایي شرکتونو سره تړونونه کول. ولسی جرګې ورسله هغه د اریانا افغان هوایي شرکت او حج او اوقاف وزارتونو چارواکي د جرګې ته غوښتي و چې د سکال د حج د زیارت کوونکو په انتقال کې د قراردادونو په برخه کې د فساد خبري راپورته شوې. او د ملي امنیت ریاست په زابل کې درې تنه د تروریستي حملو په تړاو نیولې دي. د دغه ریاست په بیان کې راغلي چې د زابل کندهار په لوی لار د عملیاتو په نتیجه کې د دغو درې تنو د نیولو ترڅنګ د ملي امنیت منسوبینو د وسلوالو مخالفینو یو ښوونیز مرکز هم کشف کړی دی. د بیان له مخې په دغه مرکز کې په حکومتي ځواکونو او مسافرینو د حملو لارښوونه کېدله چې په کشف سره ډیر جنگي مهمات هم امنیتي منسوبینو ترلاسه کړی دي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فری بازار ظاهر دروي.
پاکستانی پوځیان وایي الوتکه په خیبر دره کې افغان پولیس تیرمه ولس مشکوک تورستان وژلې دي. په هغه بیان کې چې تیر ورځ د پاکستان پوځ خبر کړ پکښ ویل سوي دي چې دا بمباری د خیبر جنسي پر راجګل سیمه کې واسوه. پوځ وایي په وژل سوي کې بهرنیان همسته. د دغه بریدون یو برخه ده چې تیر کال د پاکستان پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په وړاندې پیل سو. د شخړو سیمه ته خبريالان لاسرسي نه لري نو ځکه دا ګرانه ده چې د پاکستان پوځ لخوا ایداوي په تیر بیا د وژل سوي د شمیر او هویت پاړه معلومات کراسي. په 3 دسمبر کې په پېښور کې پریو شونځي د بریټ ورسته د پاکستاني طالبانو په وړاندې د پاوځ عملیات هم ډیر سو. په شونځي په هغه بریټ کې سباندې 150 کسان وژل شو چې ډیره یې ماشومان و. روسیه له ترکیه سره د ویزه پرته سفرونه ځنډوي. دا خبره د اسمال سوي چې د ترکیه له لوري د روسیې د جټ الوتکې د نسکورولو له کبله د مسکو او انقرې ترمنځ شخړې لا هم په ډېرېدو دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل
принято решение руководством Российской Федерации о том, чтобы
دوید روسیه مشرتابه پریکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونه هغه قواعد به څنډوي چې اوس مهال له ترکیه سره لري. دا پریکړه به د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. لاوروف دغه راز ترکیه تورنه کړې چې د تروریزم په یو مجرا بدله سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. نوموړي په ځانګړي ډول د سوریې د وضعیت په شکولو کې د ترکیې د لیوالتیا یادونه وکړه. د روسیې الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته مسکو ترکیې ته خپل سیاحتي سفرونه هم محدود کړي دي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې له ور سره دې لوبې نه کوي. اسرائیل پلان لري چې په ابوظبي کې یو دفتر پرانیزي. دا به په متحده عربي اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغې انرژي به تمرکز کوي چې د بیا ګټې اخیستنې جوګه وي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فرانس پرس اژانس ته وویل دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژي د نړیوالې موسسې تر څارنې لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې موسسې غړی دی. یوې اسرائیلي ورځپاڼې خبر ورکړ چې په ابوظبي کې به دا دفتر په څو اونیو کې پرانیستل سي. اسرائیل د منځني ختیځ له اکثرو هیوادونو سره د متحده عربی اماراتو په ګډون د فلسطین او اسرائیل د لانجې له امله ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکا په کلورادو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمیز چارواکي وایي چې په یو کلینیک کې وسلواله شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. دغه وسلوال څو ساعته له پولیسو سره ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې درې تنه د پولیسو د یو افسر په ګډون وژل شوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د 15 پولیسو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 11 ټپیان روغتون ته لېږل شوي دي، خو نوي راپورونه د ټپیانو شمیر نه تنه یادوي. د برید کوونکي هویت او د ډزو علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د کلورادو ښاروال جان سادرز له خبري اعلان سره په خبرو کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شوډل او د یو ډیره بیرونکو تراژیدي وبلل. د دې غرض دا یو لوی جنایت بولي چې باید تعقیب او مقابله ورسره وسی. او ایران وایي د هغو انټرنیټي غلاو په وړاندې هیڅ کله متقابل عمل نه دی کړی چې دوی په تیرو کلونو کې ورسره مخامخ شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابری انصاری پرون ویلي چې تهران هیڅ کله دغه ډول غیر قانوني بریدونو ته مشابه ځواب نه دی ورکړی. هغه وایي تهران په دې وروستیو کلونو کې د دغه ډول جدي بریدونو قرباني وو. د په وینا یو یې هغه کمپیوټري ویروس و چې د راپورونو له مخې د ایران اټومي تاسیسات په نښه کړی وو. جابری د نیویارک ټایمز د هغه وروستي راپور په اړه خبرګون شو دلې چې د یو نه معلوم امریکایي چارواکي له قوله ویلي وو چې د ایران لخوا انټرنیټي جاسوسي ډېر سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د انټرنیټي غلاو سبب سوي دي. د راپور چې د نوومبر پر 14 مخبور شو زیاتوي چې ایرانی هکران د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو ایمیلونو او د ټولنیزو شبکو اکاونټونو ته لار موندلې چې پر ایران کار کوي. جابری انصاری دغه راپور ردوي او وایي تهران د انټرنیټي غلاو د مخنیوي لپاره د هغه نړیوال میکانیزم زم د خپل وولو او پیوړی کولو ژمنه کړې چې کولای شي د دغه ډول بریدونو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
د دې او نور خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورسی. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی او وړاندې په خبرونه کې. په روانه خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس وایي روسیه لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نورو بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي.
خوشبختانه وایم د روسیې علاقه مندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته و او امیدواري ښودل کېده.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د جورن کرښې دواړو خواوې قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. د هلمند د مارجې ولسوالۍ له جګړې څخه مو هم په روانه خبرونه کې په یو بشپړ راپور سره خبرو.
دا چلته امنیتي دروغ وایي دا نه کې موږ په خلاص کوم نه دک شي دا وکړي موږ کورونه پاک وصله دغه نو څوک نشته چې مر سره ام کاری وکړي چې موږ عملیات وکړو.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم لرو. د تاندې څنګه په خبرونه کې د ځوانانو په اړه معلومات ترکو چې د اندام د ښکلا لپاره له بیلابیلو موادو څخه کار اخلي او په ناروغیو اخته سوي دي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرش نه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو باډي بلډنګ کې کاوه.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې اونیزه او ژوندۍ خبرونه هم مه هېروئ. تاسې زموږ غلازدي رادیو څخه اورئ چې د افغانستان په ټولو ښارونو کې په منځنۍ 1289 څپو باندې خبرونه لري او په سترو ښارونو کې د FM په 15 څپه اوریدلای شي. لکه څنګه چې مې د خبرونه د معرفي په برخه کې ولې د مشران جرګه رئیس وای روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نور بیلابیل برخو کې مرستې وکړي. فضل هادي مسلمیر چې د یو پلاوی په مشرۍ په دروستي کې روسیې ته سفر کړی وو نن لاسدې رادیو سره په خبر کې خپل سفر ګټه ورباله. له بلې خوا یو شمېر افغان څېړونکي سره لدی چې افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې بولي خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د امریکا او نور متحدینو موافقه واخیستل سي. په دې اړه ناجیه ساپۍ راپور راکوي.
روسیه ته د افغان دولتي پلاوی د سفر په لړ کې د ځل د مشرانو جرګې یو پلاوی له روسیې غوښتي چې افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د افغان ځواکونو په تجهیز کې مرسته وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار روسیې ته د دې جرګې د پلاوی سفر ګټور بولي او وایي چې د خپل سفر راپور به ولسمشر ته وړاندې کړي. خغلی مسلمیار د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل روسیې لیوالتیا خوده لچې افغانستان سره په پوځي او نورو لا بیلو برخو کې مرسته وکړي.
خوشبختانه وو د روسي علاقه مندي د بخوانه اوس د افغانستان سره زیاته او امیدواري خوده کړه. همدغه وو چې د افغانستان حکومت د بخوانه غوښتنو په اساس یې غوښتنه کړې وي نو لزر ملي کراشنکوب منظور شي ان شاء الله په شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت په د افغانستان د داخله وزارت په وخت ورکړ شي. زموږ سفر یو بل ده او چې هغه د خپل جمهوریت نه خو باید روسي موافقه وکړي. خوشبختانه روسي جمهور رئیس او د روسي حکومت هغه موافقه په ما ورسره سره کړه.
د پلاوی تیرونه د روسیې د مشرانو جرګې د رئیس په بلنې هغه هیواد ته سفر کړی وو او هلته د بهرنیو چارو وزارت او له مخدره موادو سره د مبارزې له مسولینو او د ملي شورا له غړو سره کتلی دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې په دې پدری ورزنې سیمې زغونډه کې ګډون کړي. له دې وړاندې د ولسمشر غنی لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم او د ولسی جرګې یو پلاوی هم افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د راجل بولو په خاطر هغه هیواد ته سفر نه درلودل. په دې ورسېو کې داسې راپورونه ورکړل شوی چې یو شمیر روسی چارواکي د افغانستان په شمال کې داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له یو شمیر کسانو او بیلابیلو ډلو سره خبرې کړي. خغلی مسلمیار وویل روسی اړخ په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ژمنه وکړه چې هر عمل به د افغانستان حکومت سره په تفاهم ترسره کړي. د مشرانو جرګې ریس ویل چې دواړه هیوادونه د یوې ګډې کمیټې په جوړولو هم توافق ته ورسیدل او د دې کمیټې مشران د دواړو هیوادونو لخوا ګمرل شوی دي. له بلې خوا افغان پوځي سیړونکو سره لدې چې افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې بولي خو وایي دا باید د امریکا په تفاهم ترسره شي. هایګل سلیمان خیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدون د مشورې او موافقې د امریکا د روسیې او نظامی کومکونه د موږ سره کېږي دا به د امریکایانو لپاره سوال برانګیزه وي او بهتره ده چې د هغو په مشوره او د هغو په موافقه یو موافقه واخیستل شي او هغو ته خپل مشکلات توضیح شي هغو همکاري هم ځان ته جلب کړي او د هغو په مشوره که دا کار وشي د افغانستان لپاره په ګټه ده.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل ویلي چې له روسیې څخه د مرستې په غوښتلو کې ستونزه نه لري خو ویلي چې په سوریه کې د روسیې مداخله ته په کتو افغانستان سره د دغه هیواد مرستې غوښتنې پیدا کوي. خو د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او حق لري تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس په روسیې کې مسکو ته سفر کړی و او ویلي دي چې روسیې چمتووالی ښودلی چې د افغانستان سره به د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرستې کوي. زموږ همکار صفي الله ستانکزی له ښاغلي مسلمیار سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې ده چې دغه سفر د افغانستان لپاره څومره ګټور تمام سوی دی.
خوشبختانه و د روسیې علاقه مندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته و او امیدواري ښودل کېده. همدغه و چې د افغانستان حکومت د پخوانۍ غوښتنو په اساس چې غوښتنې کړې وي نو 10,000 میله کلاشنکوب منظور شوي وي. انشاءالله شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت به هغه 10,000 میله کلاشنکوب د افغانستان د داخله وزارت په واک کې ورکړل شي. دومه غوښتنه مو دا وه چې موږ بعضې شکونه لرو او تاسو کوشش وکړئ چې د اشخاصو په ځای باندې د حکومت حمایه وکړي. دوی دا زموږ شکونه راته واضح کړل او ویل چې موږ هر کار کوو، شک مه کوئ که هر کار کوو هغه به د حکومت سره کوو. درېمه موضوع موږ د هوایي ځواک غوښتنه لرله، دوی نه چې زموږ هوایي ځواک غوښتلی شي او دوی سره همکاري وشي، ولو که مفته نه وي هر چې په قرض باندې زموږ سره د هلیکاپټرو جنګي هلیکاپټرو کومک وشي. د هغې ژمنه مو شوه او په زموږ سفر یو بېلګه دا وه چې هغه هلیکاپټر چې موږ نه اخلو باید روسیه موافقه وکړي. خوشبختانه روسیې جمهور رئیس او د روسیې حکومت موافقه په هماغه ورځ ترسره کړه.
ښاغلی مسلمیار، دا چې روسیې تر بل هر هېواد د داعش په وړاندې چې اوس په افغانستان کې جنګېږي او افغانان هم ترې ځورېږي، دوی دغه جدي خطر بللی دی ځان لپاره. دغه ډلې په له منځه وړلو کې ویل کېږي چې روسیې ځینې تحرکات پیل کړي او دغه تحرکات مو په څه ډول هغوی ته وویل چې ښه دي یا نه دي، او یا هم مو په څه ډول د دغې ډلې د له منځه وړلو په خاطر د هغوی مرستې د افغان حکومت سره راجلب کړي، په څه ډول باندې؟
افغانستان حکومت د داعش او یا بل تورستي ډلو په نام د طالب او احمد او محمود چې دلته مسما دي، افغانستان حکومت او زموږ مسلح قواوې د هغوی په وړاندې کوم اقدامات کوي د دې ستاینه کړې ده او روسیه مو په دې قانع کړې ده. روسیې پارلمان، خارجه وزارت او بعضې بخشونه چې د مواد مخدر په مبارزې په وړاندې هلته کار کوي، یو ټکی د بحث د مواد مخدر سره مبارزه هم وه. پاتې شو د داعش خبره. داعش یو پدیده ده، یو ستونزه ده، یو مشکل ده. دفتن په افغانستان کې د هغې ظهور شوی او روسیې هم په منطقه او په نړۍ په کچه ترنه تهدید او تشویش لري، بلکې دنیا یې ترنه لري. دې رابطه زموږ تعهد ورسره همدا و چې موږ مبارزه جریان لري. موږ اقلا د سترو په شاوخوا کې زخمي او شهید د دغې مبارزې دپاره هره ورځ ورکوو. باید د داعش سره نه بلکې د طالب او هغه تروریستي ډلو سره، څنګه چې داعش په سوریا او عراق کې نړیوال او یا د هغوی حکومتونو نظام مخالف نړیوال تروریزم او نړیوال تهدید بلل شوی، باید د افغانستان د ملت دښمنان هم نړیوال تهدید او نړیوال مشکل وبلل شي. او په دې رابطه د افغانستان د حکومت سره لکه نړۍ چې پخوا همکاري کړې ده، د افغانستان حکومت سره همداسې همکاري وکړي او همکاري ته دوام ورکړي. په دې بحثونه درلودل البته یو څه وضاحت سره ووایم چې روسیه زموږ سره په ډېرو مواردو کې کانه
و ورسته پښتنه. ښاغلی مسلمیار، تاسو په داسې وخت کې روسیې ته سفر وکړ چې اوس وخت ولسی جرګې رئیس هم روسیې ته ورغلی دی، هلته هم د ځینې ویناوې کړې دي. دغه سفرونه په یو وخت تر سره کیږي، روسی مشران له دغه سفرونو څه هدف لري؟ بل اخر داسې یو د دوستۍ او همکارۍ ترڅنګ ځینې نور سیاسي تعلقات هم په دغه سفرونو کې څېړل کیږي که څنګه؟ یعنی په سیمه کې د روسیې پر رول باندې دغه سفرونه څومره اغیزناک دي، او آیا روسیه نه غواړي چې دغه بل اخر خپل رول نور ته وخی که څنګه؟ تاسو په نظر
خاغد ابراهیمی سفر مسکو یا روسیې هیواد ته دا د هغوی مشترک المنافع پارلماني ګروپ چې کوم مجلس دایریږي کلنی یا په نړۍ کې د مختلف پارلمانونو مشران او دوستان ور دي. موږ هم دعوت شوي وو هلته، زموږ استازي هلته لاړو. لینینګراد په نامه یو ښار وو چې هغې کې دوی مجلس وو په امنیتي کچه د پارلمانو د بحث. خصوصا هغه هیوادونه چې پخوا شوروي اتحاد کې و اوس د مشترک المنافع په نوم باندې دوی یو بحث لري د پارلمانونو، په هغې کې خپل نظر تبادلې کوي او موږ د نظر حیثیت لرو. لکه څنګه چې په شانګهای کې موږ د نظر حیثیت لرو، نو موږ چې شانګهای کې زموږ د دولت مشران اشتراک کوي، نو زموږ پارلماني ګروپونه په همدغسې سازمانونو کې اشتراک کوي او کله وینا لري او کله هغه د هغوی خبرې اوري. دا یو روټینی او معمولي بحث. زموږ بحث په مسکو کې چې کوم ترسره شو، هیئت دوه اړخه درلودل. یو اړخ یې همدغه و چې د چهارشنبې نه تر پرون مازدیګره پورې په همدغې بحث دوام درلود چې مخکې مې بحث وکړه چې مشترک المنافع په نامه یو کانفرانس چې پخواني شوروي اتحاد کوم هیوادونه چې و نور هیوادونه چې علاقمندي لري په دغې سازمان کې شریک دي، هغوی هلته بحثونه لري. زموږ یو هیئت پکې اشتراک درلود. مخکې دې نه موږ دوشنبه او سه شنبه په مسکو کې وو او زموږ دغه بحثونه په مسکو کې د مسکو په سنا کې من وینا درلودله او داغه مخ کې د مسکو د مشرانو سره خصوصا ولسی او حکومتي مشرانو سره دوه په دوه مجلسونه درلودل، یا د هیئت مجلسونه دوه په دوه مجلس بلل کیږي، نو هغه مو درلودل او موږ د خپل مجلسونه راضي وو.
د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو چې ویلې روسیې ته د روسیې سفر پر مهال د دغه هیواد چارواکو سره ژمنه وکړه چې تر راتلونکو شل ورځو پورې به زرګونه میله کلاشینکوفونه د افغانستان له کورنۍ چار وزارت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم راځیو بل مطلب ته. د افغانستان د قومونو او قبایلو چار وزارت وای په کار ده چې د ډیورن کرښې دواړه خواوی قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لری کولو او سیمیزي سولې لپاره ګډي هڅې وکړي. دغه څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزیر محمد ګلاب منګل نن په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لالا په یاد غونډه کې وکړي. د غشان په دغه غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ویل چې د عدم تشدد او سولې دروستل لپاره باید د دواړو غاړو خلک خپل هڅې درې نکړي. د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هڅو په دوام ټینګار وکړ. وی ویل چې نړۍ ته به دا ثابتو چې افغانان تخریبکار او ترهګر نه دي. اجمل تورمن له سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې څرلې ده. مهرباني تورمن صاحب.
بله سولمل صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره په کابل کې نن بیا په وی غونډه کې چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا یو شمیر ملي او سیاسي مشرانو پکې ګډون کړو، افغانستان ته د سولې دروستلو او امن په ټینګښت تاکید وشو. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبې په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لاله په غونډه کې خبرې کولې، ویل چې تشدد، محرومیت او د پردوی لاسوهنې په ټول افغاني خاوره د ګټ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده. خود خغلی منګل په وینا چې دې مصیبت ته د وټلو لارې چارې هم ګډې دي.
لدی مصیبت څخه د وټلو لارې چارې هم ګډې دي، او بای چې د سیمه ییز سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لاله یادونه د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت په کوربتوب جوړ شوی و چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلي یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو پکې برخه اخیستې و. په دغه لسکسیز پلاوي کې افتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزي له بانفوذو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. دغه پلاوي له ولسمشر غنی او یو شمېر نور افغان مشرانو سره هم کتلي او د روانو ستونزو د حل او افغانستان پاکستان ترمن د اړیکو د پراختیا او خکولو په اړه خبري کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې دراوسل په برخه کې د دوړو غاړو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو خغلی کرزي ویل چې د لسکرن تجربه خو د افغانستان خلک او د ډیورن کرخې دوړو غاړو خلک د پردیو او لوی قدرتونو د اهداف لپاره تر پښو لاندې کیږي او وشل کیږي.
د دې ډول سکالو د تجربه سره چرای پیښې سوې پکلاک په دې عقیده چې دا سیمه افغانستان د جبرن د دوړو غالو خلق او پاکستان خلق هم د پردو د مفادات د پاره تر پښو لاندې دي، د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره تر پښو لاندې دي او وشل کیږي.
دغه شان پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا په خپل خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. ویل چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم مونږ ورکړی دي، کوم چې زمونږ خویندې مېندې شهیدانې شوې دي، ټول نه ورته وایم چې هغه یتیمان بچي داغي نظر هم نن تاسو ته دی، هغه کونډې چې په کورونو کې ناستې دي داغي نظر هم تاسو ته دی. دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې له به امن راولو او واپس به دنیا ته ښکاره کړو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی، دا نه دهشتګر دی، دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې ګډونوالو له راغلي پلاوي وغوښتل چې په سیمه او افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و اوسم زو د هلمند لور ته د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې څومره چې ویل کېږي هغومره پرمختګ نه دی سوی. په مارجه کې اوس هم د جنګ او ډزو په خاطر ملکی کسان نه تر سترګو کېږي. د سیمه ییزو پولیسو سرتیري او مسؤلین وایي وسلوال کمزوري سوي دي او که حکومت د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي آماده دی چې په عملیاتو کې برخه واخلي. زموږ همکار محمد الیاس دایی د مارجه ولسوالۍ تر کیمپ سیمې پورې د امن نظم د پولیسو له یو کتار سره تللی دی او له هغې ولسوالۍ څخه خپل د سترګو له لیدلې حاله مو خبروي.
د مارجې په لور چیرې چې په تېره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غړو ته درانه تلپا تړولي، د امن نظم د پولیسو د ټانګونو په یوه کاروان کې یوازې د کیمپ تر سیمې پورې ولاړو. کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مارجې ولسوالۍ د مرکز څخه 10 کیلومتره لرې موقعیت لري. مازدیګر د امن نظم د پولیسو هغه کنډک ته ورسېدلو چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د محاصرې په حال کې. وسلوال زموږ په ورتګ خبر شول، ډزې پیل کړې او هلته تللي ټول دولتي مسؤلینې سره خواره واره کړل. ویل کېږي د مرجې د جنګ د پیل په اوله شپه د امن نظم تر دریم یعنې دغه کنډک وسلوالو 160 اوانونه ورغورځولي دي چې معلوم زیان نه تر سترګو کېږي. په دې سفر کې د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل د بست د 515 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال اسمت الله دولت زی، د امن اعظم د اتمې لیوا کمانډان سمونوال خلیل الرحمن جواد او ځینې نور دولتي مسؤلینو برخه درلوده. د امن اعظم هغه پولیس چې زغروال ټانګونه چلوي او په مرجې کې د وسلوالو په جنگ کې برخه اخیسته ده ازادي رټوي. د مرجې ولسوالۍ اړوند د کیمپ سیمه خطرناک ده.
کیمپ یعنی خطرناک، مارا خو به اوان و 82 راکت و چیزا میزدن.
دا سرتیری وای د کوم سیمه خطرناک ده. وسلوال هر ډول وسلې لري، زموږ سره په اوان او راکټ جنگ کوي. د جنگ په اول ورځو کې ډیری غټې وسلې لکه 2.8 ملیمتری توپ او نور درلودل، خو موږ په ډی سی توپ غسیمه وښتلې او بیا د غوډرونو وسلو څخه استفاده نه ده کړې. زموږ د دغه کنډک څخه وسلوال 100 متره لري دي او د غذای په درنو سپکو وسلو جنگ کوي، مګر په اوس تازه ورځو کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي. دغه سیمه د جنگ ده او دلته د امن نظم یو کنډک پوره 13 ورځې محاصره
شده بود، 13 ورځ اونو مساحه است.
خود محلی پولیسو د جنو سرتیرو خبرې د امن نظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي. د محلی پولیس چې د نوم نشودلو په شرط تازه دی رډیو سره خبرې کوي، وای کله چې محلی پولیس جنگ کوي نو نور سرتیرو ورسره مرسته نه کوي. دوی وای ګن شمیر ملګري د وسلوالو سره په مخامخ جنگ کې وجل سوي دي. دلته محلی پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ ځغلي وای څو ځلې د وسلوالو په ضد د نور سرتیرو سره د ګډو عملیات غوښتنه کړې ده، خو د وسلوال پوز لوړ پړو مسلونو نه ده منلې.
دا چلته امنیت دی درغواغ وای دا نه کې موږ په خلاص کوم نه دک شیدام کړی موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نسته چې موږ سره امکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو. دښمن ته ماته ورکړو، دښمن دغه 2 کیلومتره نه دی آزاد، ورور دښمن موږ ته ولاړ دی، ارلان موږ ته پولیس وشته کېږي شیدام کېږي. دلته طالبان موږ هم راګرځولي پراته ولا سره چې دلته پراته به یې ونی برم طالبان ته برته پلاس ورکړل، خو په جان کې شاتک مختاک ستا ان شاء الله همت موږ لاس نه درته ورکړی همت موږ لاس نه ورکړ کس تاوانی سوي سزر سوي خو بیا هم کو خپل مقاومت کو تر اخره.
په هلمند کې د بوس په نوم د پولیسو د 515 زون مشر پاسوال اسمت الله دولت زی بیا وای په مرجی کې جنگیدونکو وسلوال مات سوي دي او د هغې سیمو د پاره چې د وسلوالو حرکتونو محسوسي عملیات دوام لري. دولت زی د مرجی په کم سیمه کې رسنۍ ته ول هغه غواښونه چې په خاطر دی په مرجی کې موجود و اوس د منځ تللی دي.
هغه غواښونه سمخت و اوس هغه غواښونه لمنځه تللی ده. خال خال چیرې چیرې په زازاګي کې دشمن ممکن په خزړی په یو چیرې به پټوي او کدوې سرپورته کې تاسو لخوانه دوی زپل کېږي ان شاء الله چې موږ وطن ته امن سوله او سوات راځي. دا دشمن د افغانستان د دننه دشمن نه دی، دا د بهر نه موږ تر لیژل سوی ده. دا جنگ پر موږ ټپل سوی جګړه ده.
مرجی ته تل اسانه نه دی. د مرجی پوخ سړک نږدې 8 ځای د غمن چاودونو لامل خراب شوی دی چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټانګونو د تګ راتګ لپاره ځای په ځای کړو. پر دې لار د عامو خلکو تلل او راتلل د پولیسو رات په چیر دی. ملکی موټر یا کم یا بیخی نه تر سترګو کیږي. خو د کیم څخه نږدې 10 کیلومتره د لشکرګاه خواته د تریخ ناور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډیر دوکانونه خلاص دي او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ غشنه رادیو خبرتیا مولا زاده رادیو واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پورې خبرونې لري. خو سات په افغانستان کې 2:30 بجې دی. لنډ خبرونه لرو له صفی الله سانکسی به واورو.
د افغانستان جمهور رئیس وایي وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه په نکه کوي چې د دوی پر ضد خپل غږ پورته کړی دی. د پښتونخوا مشران وایي دوی د سولې د ټینګښت لپاره تر خپله وسه صحت سیکړی. دغه مشرانو لړلې افتاب احمد خان شیرپاو ویل د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید ټول ژمنې او پلانونه تعقیب شي. د ملي امنیت ریاست په زابل کې درې تنه د تروریستي حملو په تړاو نیولې دي. پاکستانی پوځیان وایي الوتکو په خیبر دره کې افغان پولیس تسیرمه ولس مشکوک تروریستان وژلې دي. روسیا د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه له ترکیې سره د ویزې پرته سفرونه ځنډوي. او اسرائیل پلان لري چې په ابوظبي کې یو دفتر پرانیزي. د متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغه انرژي به تمرکز کوي چې د بیا ګټه اخیستنې جوګوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي روسي امدګي خودلې چې افغانستان ته 2000 ټنه اوبلن غاز ورکړي. د دغه وزارت ویان مسافر خو قندي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه تړون د لاسلیک په خاطر دوی له روسي سره یو توافق ته رسیدلې دي. افغانستان له دې وړاندې د 150 زره ټنه اوبلن غازو تړون له آذربایجان سره لاسلیک کړی چې اوس مهال 3 زره ټنه اوبلن غاز افغانستان ته د رسیدو په حال کې دي. نوموړی وایي چې د غو 2200 ټنه اوبلن غازو پر رسیدو سره به په ژمي کې د غازو بیا ټیټ شي. د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي ډیر ژر به د مریضې برېښنا یا سولر تر لاسه کولو دویمه پروژه به په کندهار کې په کار پایل وکړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي رادیو ته ویل دغه پروژه د 10 میګاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري.
مکه به د افغانستان برېښنا شرکت لخوا آماده شي. تدبیرونه پروژه به نړیوالو کمپنیو لخوا وي. هندستان، پاکستان او همدارنګه د افغانستان دوی علاقمندي وښودل تر څو د کندهار په دې پروژه کې 30 میګاواټ پروژه به وي چې د کندهار لپاره برېښنا ورکوي. د ته امدګي خپل خو
چارواکي وایي دغه پروژه تخنیکی چارې به په راتلونکي وکال کې بشپړې شي. د برېښنا تولیدولو پر دغه پروژه شاوخوا 10 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د امریکا د پرمختیايي ادارې یا یوسیډ له خبر کول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د غنمو د اصلاح شوي تخم ویش پیل کړی دی. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل د اصلاح شوي تخمونو ویش د قوس له لومړۍ نیټې نه پیل او تر 15مې دوام کوي. نوموړي زیاته کړه چې 200 کال په پام کې لري 3600 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه په بزګرانو وویشي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 625 افغانۍ.
له مرزی احمد زید څخه مننه چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورول. یو سیټ په پام کې لري چې 1,40,000 بزګرو ته د بارزش د کښت په برخه کې زده کړې ورکي. د یو سیټ یا د افغانستان لپاره د امریکای متحده ایالاتو د پراختیايي مرستو د پروژې مسولان وایي چې د شمال زون په شپږو ولایتونو کې د بارزش د زراعتي کښت د ترویج په برخه کې د څه باندې 100 میلیونه ډالر بارزش زراعتي پراختیايي برنامه تطبیقوي. نورحال د مزار شریف څخه زموږ د همکار مجبر رحمان حبیب زی پراپور کی.
په افغانستان کې د یو ایس آی ډی افغانستان ته د امریکې متحده ایالاتو د پراختیایي مرستو د زراعتي څانګې مسؤلان وایي چې د شمال او شمال ختیځ زونونو په مختلفو سیمو کې د با ارزښته زراعتي کښت ودې او ترویج په برخه کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت پراختیایي پروژې تطبیق کوي. د یو ایس آی ډی د زراعتي پروژو د څانګې مشر محمد سردار آصف وایي چې دا د کرنې انکشافي پروژه به په کندوز، بغلان، سمنګان، بدخشان، بلخ او جوزجان ولایتونو کې په سکرو او مالدارانو لپاره تطبیق شي. آصف وویل چې دا پروژه به د زراعتي با ارزښته کښت ترویج په برخه کې د باغدارۍ، مالدارۍ او بزګرو ته د ښه کار کولو د شرایطو د مساعد کولو په برخه کې عملي شي. ښاغلی آصف د یادې پروژې د ټولیز لګښت په اړه داسې وویل:
په مجموعي ډول سره دغه پروژه چې 15 کلنه پروژه ده 8.5 یعنی 8.5 میلیونه ډالر بودیجه لري د 15 کالو دپاره ده، او پایلې به یې دا وي چې په مجموع کې 1,40,000 دیهاتونو سره کومک وسي تر څو د هغوی اقتصادي سطح لوړه ولاړ سي او د غذایي موادو تامین وسي.
د یو ایس آی ډی د زراعتي انکشاف د پروژې مسؤلان وایي چې دا پروژه د 2014 کال د مې میاشتې راهیسې پیل او د 2019 کال تر مې میاشتې به دوام وکړي، چې په مجموعي ډول به 140,000 بزګرو او مالدارانو ته د زراعت د ودې په برخه کې مرستې او ترینینګ یعنې ښوونه ترسره شي. د یو ایس آی ډی د زراعتي پروژو د مسؤول زیاته کړه چې د یادې پروژې د برخمن کیدونکو څخه به 15% به یې کروندګري ښځې وي. سردار همدارنګه وویل چې 201 کسانو ته یې د با ارزښته زراعتي کښت په برخه کې زده کړې ورکړي تر څو په یادو ولایتونو کې د کرهنې په برخه کې د حقینو ته عامه خدمتونه ترسره کړي. د هغه په خبره چې دا کسان به په لرو پرتو سیمو کې د با ارزښته کښت د ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه د باغونو د رامنځته کولو، د مالدارۍ د ودې او د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي. د ښاغلي سردار په اند چې د یو ایس آی ډی دا پروګرام توانېدلی دی چې د تیر کال په ترڅ کې 14,000 بزګرو او مالدارانو ته د خوراکي موادو د تامین او ښه محصولاتو په برخه کې ترینینګ یعنې ښوونه ترسره کړي.
تیر
یو کال کې د یو ایس آی ډی دا پروژه توانېدلې چې د شمال زون 14,000 بزګرو او مالدارانو ته د خوراکي توکو د تامین او ښه محصولاتو په برخه کې زده کړې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اکثرو شمالي ولایتونو کې بزګر او مالداران د زراعتي محصولاتو د کښت د انکشاف په برخه کې د مرستو له نشتون څخه سر ټکوي او دولت په دې برخه کې پر بې پامۍ تورنوي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په پام کې لري څو د شوز پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په ټولو ولایتونو کې نوي کمپاینونه پیل کړي. دغه څرګندونې د یاد کمیسیون د شوز د برخي کمشنری قدرې یزدان پرست د ازادي رادیو د حقیقت صدې له پروګرام سره په مرکه کې وکړي. دا چې دا کمپاینونه څه ډول دي، له میرمن یزدان پرست سره مې مرکه کړې ده چې تر لنډې دمې وروسته به خبره سي، او ورپسې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه اونیس پروګرام هم مهیروي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځی پونه کی
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دغه زیات مننه کوم میرمن یزدان پرست مشتمل مرکه فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې مشتاسي د نومبر د 15مې یعنی له شد سره د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو، غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه په تغییر ولري، نوې لارې چارې مخته ونیسئ چې د شد سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول ساتي که د دې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم ځای کې تاسو غواړئ دا کمپاین شروع کړئ.
ډیره مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست، موږ د شپاله سورزنۍ کمپاین د کیسو په مقابل تاوتریخوالي مبارزې پیل کړې دی، او موږ غواړو چې خپل مبارزې ته یو نوی څهره ورکړو او په بل ډول مبارزې پیل کړو. لکه چې تاسو پیږی تل دا پختنه دی چې ولی تاسو مبارزي ډیره اغیزمن مبارزي نه دی، او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې.
څه بدلون
غواړو؟ موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه محافلونه محفلونه ل کته هم زه په دغه دوه نیم کاله چې دی بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزی هم داسي وي خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قراو ثباتو کې زی ل دیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدی خو مگر دیر اغیزه نلری مصرفی دیر دی اغیزه لگ دی مونگ اوز تلیلیو پا لریواتن محلاتو که پا قراو قصباتو که لکه سنگا چه تاسو پویجی نن ورز زما همکاران زما مرکزی دفتر همکاران جبل سراج تا تلیلی دی او دی حقی خزو چه تاو تریخوال تجربه کرده او خوشونت زپلی خزیدی اغوی سر مرکی لری اغوی تا آگاهی ورکوی اغوی تا اطلاع رسانی ورکوی ترسو چه هغوی پویجی پو هوای دودوی دپاره دیره اغیزمن دی دودوی دپاره با اهمیت دی او تاثیری هم انشالله چه دیر وی
بله این دا کمپاین با پر طول افغانستان که پر چلور دیر شد طول ولیتونی که بایی؟
بله مونگ هم پا ولایاتو که پا هغ زیونه چه ساحوی او ولایتی دفترون لرو دغا مبارزه پیل کلی یو چه هغوی هم پا قراو قصباتو که باید چیزی پا هغ زیونه چه امن دی البته پا نا امن زیونه مونگ نشو کولای چیزو پا هغ زیونه چه ده دولت تر حاکمیت لاندی دی او امن دی هغ جای باید چیز مونگ همکارانوزی او هغوی تا پو هوای برکوی
مخی تسویله چه مشوارو ده دیر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوي کمپاین کوي د دې حالت څخه ځان وباسئ فکر کوي مخکینی کمپاینونه ولې ناکام او سره لدی چې دونه مصارف وسو سره لدی چې دونه مثلا هڅې وسولې ولې د کمپاینونو د ډېر ځای ونیوي او ورستر بلې برعکس مشاهدان چې اندازه د خوشونت یا تاوتریخوالي مخ په ډېر دوه تر دې چې راکم شي هغه څه مشکل درلود مخکینی کمپاینونه
البته چې دغه ریدو او زیاتوالی چې دی دی په تجلیلونو پورې اله نه لري خو مګر دیر شوی دی او بل عاملونه لري مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزه یې کم دی اشخاصو تکرار دی پیامونه تکرارو او هغه څوک چې پوهاوی ته اړتیا لري اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بهر کې راځي او غوږ ونیسي او بنان اغیزې هم لګو اوس چې موږ غواړو اوس چې موږ تللي یو په قراو قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی اړتیا لري او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې یعنی وخت هم ډیر شوی دی په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی مونږ کولای شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اړه معلومات هغوی ته ورکوو تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزې هم انشاءالله ډیر وي البته مونږ هم وغواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو مونږ غواړو چې نارینه وو ته هم پوهاوی ورکوو دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی او د سلو دپاره هم دی
فکر کوي دا ځل به تاسو موافق سي نسبته خواته ځکه چې اوس نامني هم زیاته ده او دا ساسو د کار مقابل کې یو معنی جوړې دی سي فکر کوي دا کمپاین به مونږ سره موافق وسی
مونږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزی په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی بیا به ګورو چې څه به وشي
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې راپیدا سو تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی مشکل په کوم ځای کې دی څونه جدي دی څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه
ولا دا ډېر جدي دی دا ډیر جدي فاکت دی دا ډیر جدي فاکتور دی دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ شمیرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارګانونو دغه تاوتریخوالی ویني، یو دا چې هغوی ښځې ته یو څه لږ ویني، او بل دا چې چلند یې ډېر ظالمانه دي او بل ډول دي. زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالی ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي. هغه یوازې تاوتریخوالی نه دی، هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د ښځو په مقابل په اداراتو کیږي. کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی.
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړې دي؟ ستاسو په هڅو کوششونو تلاشونو څونه ځای نیولی دی، څونه لاسته راوړنې لري؟
زه خو مونږ دا مبارزه شروع کړی دی او تر اوسه پورې په اغیزی پوه نه یو. دا د دې لپاره چې دا یو نوی فاکت دی چې مونږ پیل کړی یو، او مونږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونه لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته، دولتي مقاماتو ته ورکړی یو. ان شاء الله مونږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي، هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منع د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس شوی، او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پرې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه په قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګونه درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل شي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زه لومړی کسم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د هغه د دې قانون پس استناد خپلو حکمونو صادروي. مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی، که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي. زما هیله دا دی چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري. خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه.
او د ورستۍ پښتنې په توګه غواړم او پښتنم چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده، هغه د فرخوندې مسله ده چې که څه هم انتقادونه ډېر حکومت متوجه دي چې ولې د محکمې پروسې نه مخته نه بیایي، ولې زمونږ ځینې انتقادونه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیری کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بل اخره یو نتیجه ورکړي؟ ستاسو دریځ په ارتباط باندې څه دی؟
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو، او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی یم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو. خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو، نظارت کوو، تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی.
بله مېرمن یزدان پرست، ډېره زیاته مننه چې موږ د مرکې فرصت راکړې.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبیبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خوړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوانه ځوانۍ کې راغلی وي. دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بیلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانۍ یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسې هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بیلډنګ مو خوښیږي او غواړئ اندام مو جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسې ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. د اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بیلډنګ هم بولي، د ځینو ځوانانو د خوښې ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوې او صبر به کوې چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکارۍ به ځان ته کوې چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکارۍ، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځئ لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بیلډرۍ تمرین ته آزاده رشد وي. د 50 ګرام پروټین وي، نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټولم دا غذاګانې به مې پروټین میکړي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی، د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبې پکې ښی وو. دوکانداری عبدالقاهر نومیده. د ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دی.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بیلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي. د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. انرژي ورکی، قدرت ورکی. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي. د سپورت په خاطر باندې دوی ته یو زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې وګونه سپورت وکي او عضله جوړه کړي او وزن ورکي. نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو، او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډیرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډیرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څیړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په غلیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښه دیګ دی چې له هرې خوا هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې، او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي. خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاوره. د دوستانو د بریتانیا هوا د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو لمخې د پروتینو ډیر کارول بډوډي او جګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خوا یې د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کیدو لپاره په مصنوعي لاره پروتین کارول، خو بیا څه وشول چې تریتو بګار شو؟
قبلا از موادای پروتینی استفاده کردم، بعض پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتین کارول او جین پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو، ډیر کله به می وجود درد کاو، پتشو به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امو پروتین او پودر ویلات ته چې ته لدا سي دردونه او ناروغي سره مخ کړې، جین انرژي می ان څخلې، خو ما د ډاکټر خبرې و منلې او دوغه خړل او څخل نه پری خو ده، خو شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کولا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کولا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نو صرف جوړ شوی چې پور د پاره بلکې مختلف پروتین شته، نو دغه نه استفاده کول چې زیات نه کم، هغه غلیظ شی دی، باید دغه سره زیات او بو وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی، نور ډوپینګ د چې پچکاری وای دا وای هغه وای، نو مونږ هیڅ کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي، نو مونږ ورته نصیحت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي. ښاغلی زغم د هغو دوو ځوانانو کیسه راته کوي چې په ځوانه ځوانۍ د زړه د شدیدې حملې ښکار شوي وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول، معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فاکټورونه یې نه لرل، فشارونه یې پخوا نه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې یېم هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل، دوی دواړه ورزشکار و باډي بلډینګ کې کاوه او دغه هورمونونه چې دي ډېر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضر موادو کارول یا په بل اصطلاح مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ راچولی شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو
که د هورمون په وسیله عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي، یو دم په سرعت سره غټيږي، نو په دې باندې فشار راځي، که دا پرېشن ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بل ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بل اخر امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بخیل نارینتوب او له اولاد هم پاتې شي. بل ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي، بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. که مو پام وي ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي.
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ دراوتلی سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي وي ا بهتره دي، پروتین د دې شان ا بهتره دي. مثال آګی دي، کچالو دي، شیدې دي، خرما ده، کیلې دي، نور میوجات دي، دا شان بهتره دي. د پروتین ګولې د شان نه ده بهتره دي.
تی په خپل نه کارای پروتین؟
نه،
هیڅ کله دي کارای؟
هیڅ کله مینه دي کارولې. څوک چې کاروي د داسې یو موقت اغلري دایمي پاره نشي کولای. مثال کله چې پروتین خلاص شي وجود هم خرابي بهته بینځي.
هم پنځولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارون سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.